دا مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. ز شاهین بونیرې ما د کرخه پغاړه کې تاسو ته هرکلی ویم. اوردونکو نن د کرخه پغاړه کې د وطن نه بهر چې کوم پښتانه دي، هغه پښتانه چې بهر ژوند کوي، دلته روزګارونه کوي، دلته زده کړې کوي، دلته سبقونه وایي، او دغه شانتي د خپل وطن، د خپل خاورې، د خپل خاندانونو د ژوند ښه کولو کې یو مهم کردار لري. د پښتنو وطن ته چې کومې مسلې پیښې دي، په دغه مسلو په اواري کې دا د بهر مسافر پښتانه څه کردار ادا کولی شي، په دغه موضوع به خبرې کوو. خوړمبی احمد شاه اعظمی نه د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. نن په پاکستان کې د محرم د لسمې ماتمي جلوسونه رایستل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم په هندي کشمیر کې د ګرځبندیز ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو د بیان هرکلی کړی دی، او د امریکا ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې مذاکرات ختم شوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په څلورو واړو صوبو، گلگت بلتستان او د پاکستان د نظام لاندې کشمیر کې د محرم د لسمې ماتمي جلوسونه رایستل شوی دي. پر دې مهال د امنیت ساتلو لپاره په زیاتره لوی ښارونو کې موبایل ټلیفونونه بند او د موټرسایکل پر غبرګې سورلۍ هم بندیز لګول شوی دي. په پېښور، بنو، پړچنار، کوهاټ او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د محرم په مناسبت امنیت سخت کړل شوی دی. د کوهاټ د پولیس ویان فضل نیم وایي په ښار کې د درو امام باړو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
شهر کې د 144 سم نافذه شوې دي. ساغي ترلاره پاغي باندې اصلي نمایش باندې د موټر سایکل په ډبل سواری، وال چاکینګ، لاوډ سپیکر، تیز आवाज استعمال او شرنګیز نارو باندې هم پابندي لګولې شوې دي. د سکیورټي تنظیماتو کې موږ سره چې دینو اف سی هم مساخلي.
بلخ د اسلام آباد پولیس په وینا د محرم د ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره پر پولیس سربیره رینجرز، اف سی، سپیشل برانچ، ټرافیک پولیس او د بم شندولو ځواک 2200 کارکونکو هم خپل دنده ترسره کوي. د خیبر قبایلی ضلع د راجګل سیمې څخه بې کوره سوي د کوکي خیلو قبیلې کډواله حکومت غوښتنه کوي چې سیمو ته د دوی د ستنېدو عمل ژر تر ژره پیل کړل سي او له دوی سره د نور سیمو د کډوالو غونډې مرستې وکړل سي. د کوکي خیلو مشرانو یوه جرګه هم جوړه کړې ده چې له حکومتي چارواکو سره به د دوی پر مسلو خبرې کوي. اخوا له خیبره د پاکستان تحریک انصاف منتخب پارلماني غړي اقبال افریدي مشال رادیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره په دې اړه د خبرو خواست څو واري کړي خو مثبت ځواب ندی ورکل سوی. بلخوا د قبایلی ضلعو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د کوکي خیلو په سیمه کې لا هم د ماینونو پاکولو کار روان دی او له دغې وروسته به د سیمې د خلکو د بیا ستنېدو اعلان کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د مشر د هغه بیان هرکلی کړی دی چې پکې په کشمیر کې د بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه ښودل شوې ده. عمران خان لیکلي دی د ملګرو ملتونو لخوا هند ته په کشمیر کې د تیرو شپږو نوي راهیسې د ګرځبندیز لرې کولو د غوښتنې هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلت تېر ورځ په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په خپله وینا کې وویل د کشمیر په اړه کومه فیصله باید د دغې سیمې د ولس په خوښه وسي او زیاته کړه.
I am deeply concerned about the impact of recent
زه د انټرنیټ پر شبکو او سولیزو غونډو د محدودیتونو او د سیمایزو سیاسي مشرانو او فعالانو د نیول کېدو په ګډون د کشمیریانو د بشري حقونو د وضعیت په اړه د هند د حکومت وروستي اقداماتو اغیز تر ډیره اندېښنه لرم.
اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی او تمه ده چې د کشمیر پر مسله به خبرې کوي. هند د اگست پر 15مه د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او پاکستان وايي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون خلاف ورزي کړې ده، خو هند دا خبره ردوي او وايي دا کورنۍ معامله ده. نړیوال څېړنیز اداره پروجیکټ سنډیکیټ وایي چې په پاکستان کې په تیرې والا سیزه کې د لیک لوست شرحي ډیر لږ پرمختګ کړی دی. دا راز د حکومت د 2013 کال اقتصادي راپور کې ویل شوی چې د لیک لوست شرحه بیا د پنجاب او سند په نسبت په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې لا نوره کمه، یعنی شاوخوا 55% ده. د خیبر پښتونخوا په صوبای اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د تعلیم لپاره د کمیټې مشر تاج محمد تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د پروژیک سنډیکیټ د راپور تر مخه په تیرې والا سیزه کې په پاکستان کې د لیک لوست شرحه له 55 څخه تر 60% په منځ کې پاتې ده، چې پکې د راپور تر مخه د نجونو تعلیمي شرحه لا نوره کمه، یعنی یوازې 45% ده. خبرونه لمشال رادیو خبري د امریکا ولسمشر وایي له طالبان سره د زول مذاکرات ختم شوی دي. ډونالد ټرمپ دا خبره له هغه دوه ورځې وروسته پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه چې کله یې پر ټویټر په امریکا کې د افغان حکومت او د طالبان د مشرانو سره د پټو خبرو کولو څخه انکار وکړي. د ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا وویل دغه فیصله یې په کابل کې د موټر بمي برید وروسته کړې چې پکې دولس ملکي کسان او یو امریکایي پوځي وژل شوی وو. نوموړي زیاته کړې طالبان فکر کوي چې خلک به وژني چې په خبرو کې ځان ته یو څه غوره موقف ترلاسه کړي، خو هغه وویل دوی کار نسي کولای او دوی دا کار له ده سره نسي کولای. او زیاته کړې چې په تیرو څلور ورځو کې طالبان ته دومره ګزار ورکړي چې په تیرو لسو کلونو کې یې نه ورکړي. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل د طالبان هغه مشران چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې تر میاشتو پورې له امریکا سره ښکېل وه، کیمپ ډیوډ د ربولولو پلان د ده و او د دغې د ختمولو فیصله هم د ده وه. اخو بیا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د سازمان پر درې میاشتنی راپور بحث وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جنرال سیکریټري ځانګړی استازي تادامیچی اماموتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان وضعیت ته کتل شوی او د دې هیواد امنیتي حالات د اندېښنې وړ ښودل شوی دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخابات پر وړاندې امنیتي ګواښونو ته هم په اشاره سره ویل شوی دي چې د امنیتي ګواښونو له کبله شاید ډېر افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. او شمالي کوریا نن په سمندر کې دوه میزایل هغه څو ساعته وروسته داغلي دي چې د اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره د روان میاشتې په پای کې د خبرو بیا پیلولو وړاندیز وکړ. د جنوبي کوریا پوځ وایي دغه میزایل د پیانګیانګ ښار ته نږدې د شمالي کوریا له جنوبي پیوګن صوبې څخه داغل شوی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو لومړی مرستیالي چو سن هوی تېر ورځ په یو بیان کې ویلي که واشنگټن د مذاکراتو میز ته له یو نوي سوچ سره رانسي د دواړو هیوادونو ترمنځ معاملې ختمېدای شي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس او ریټرز د نوموړي لخوا ویلي واشنگټن د نوي او داس د منلو وړ وړاندیزونه راوړي چې شمالي کوریا قانع کړي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کرنسی د نخونو په لور راګرځم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
د موسمیت نو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 بنو کې 9 او 20 ژوب کې 10 او 19 او کوئټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 44 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د کرخې په غاړه
دا کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه اوریدونکو. نن د خبرونه کې باس کو د خپل خاور نه د خپل وطن نه بهر د پښتنو په کردار باندې. دا پښتانه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د روزګار په لټون کې، د زده کړو په لټون کې ډېر دي، خپل ژوند تیری او د پښتنو یو پوره نسل چې دغه د وطن نه بهر لویږي. نو د دغه سره سره چې بیا په وطن کې کمی مسلې دي، په وطن کې چې کمی سماجی مسلې دي، کمی سیاسي مسلې دي، اقتصادي مسلې دي، دغه لته د ټول نه زیاته لوی خبره چې دغه د امن مسله ده. د دغه په حواله باندې دا مسافر چې د خپل یو احساس ته او د یو ډیر لوی کردار لوبي، دغه کردار سده د دې غوښتنې سده او د دې یو بل سره څنګه ځان تړلی شي نور دغه خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره. په دغه ترس کې 13 میاشت په کینیډا کې غونډه وشوې، پخې کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو نه پښتنو برخه واخیسته او د پښتون ګلوبل یا پښتون ګلوبل ډایسپورا په نوم باندې د یو سازمان یا د یوې ادارې بنیاد کې خوده. د دغه ادارې ضرورت ولې پېښ شو، دا به څه کار کوي، د دې طریقه کار به سي، د دې مینډیټ به سي، او بلابلو سیمو کې چې پښتانه د ریډي ای سره څنګه نتورکینګ کوي، هغه سره بزان څنګه تړي، دغه موضوعاتو باندې به خبرې کوو. ما سره دغه سازمان د مخکخ یو مخکخ نور الله اتل صاحب د لندن نه د ټلیفون په کرخه دی. اتل صاحب تاسو ستوري مو شوې هم په خیر.
ډیر ډیر مننه بنیر صاحب، خیر اوسئ.
ډیر مهرباني جی. او ما سره د متحده عرب امارات نه نزار یوسفزی صاحب دی ټلیفون په کرخه باندې. نو یوسفزی صاحب تاسو تم ستړي مو شوې؟
بخیر ستلی مشی تاسو تاسو اوریدونکو ته زوم سلامونه احترامات
ډیر مننه زوم اوریدونکو ته دام یادونه وکم چې د پیښور پونتون د استاد ډاکټر درویش اپریدی صاحب سره به خبرې کوو په دې خبرونه کې خو پیل بزد نور الله تل صاحب نو کما تل صاحب تاسو غونډه وکړه په کینیډا کې بلابلو خارونو کې کانفرنس مو کو باسونه مو کړ او بیا هم کلتوري غونډه وکړه څه خبرې مو کړې په دغه غونډو کې په دغه کانفرنسونو کې او د دې ضرورت ولې پېښ شو ولې تاسو غوښته چې تاسو راټول شي او خبرې وکې او د یو بل سره کینې
ډیر مننده تاسو اوریدونکو ته هم سلام وایم بنیر صاحب تاسو د خبرونه ډیره مهمه ده او تاسو پښتنه ډیره مهمه ده تاسو د پښتنه وکول چې را د دې ضرورت ولې پېښ شو ضرورت به دې پېښ شو چې کله ماروزی حالات اگر ټول عوامل چې کله برابر شي نو بیا خلک یو اقدام کوي نو د پښتنو شمیر چې دی هغه په بهر کې ډیر زیات شوی دی دا کده استرالیا او د جاپان نه تر واخلي بیا تر کینیډا او تر امریکای پورې حتی د فنلند او برازیل غوندې هیوادونو کې هم پښتانه دا وخت د زرګونو په شمیر کې پراته دي میشت دي څوک په کارونو پسې راغلي دي څوک په تعلیم پسې راغلي دي په روزګار پسې راغلي دي نو بل بیا د میډیا د سوشل میډیا دا یا د بل میډیا دا هم یو عامل دی په دې کې د ایجوکیشن غدي د سیاست دی دا ټول عوامل چې یو ځای شول نو د دې ډیر زیات ضرورت چې پښتانه په کار کې منظم شي او بیا د کورنی حالات چې وګوري هلته په افغانستان کې په پښتونخوا کې
جی
پدې کې دا ټول عوامل مونږ دې ته اړ کړو چې مونږ راځي شو په دې خبرو باندې غور وکړو او منظم شو
صحیح ده نو تاسو راځي شو او تاسو غور وکړو څه غور مکو په کوم کوم موضوعاتو خبرې وکړي او څه نتیجې ته ورسېده مخکې به څه کوي
مونږ خو دې نتیجې ته ورسېدلو چې بنیادی نقطه دا ده چې د پښتنو یا د پښتنو یا افغان کیس چې دی د پښتنو مقدمه چې دا ډیټا د ساينټیفیک ډیټا پر بنیاد باندې د وسایلو او د مسایلو د ریسرچ او د څېړنې پر بنیاد باندې مونږ هم نړۍ ته وړاندې کو او هم خپل ولس ته وړاندې کو لبه د مرغ د تیرو سلو کالو په دوران کې د پښتنو مقدمه چې دا اغه نه مونږ په خپل کوشش کړی دی چې دا په صحیح انداز کې وړاندې کو او د خپل خو په خپل باندې هم ډیر دانشته کوشش دا کړی دی چې دا په ډیر غلط انداز باندې وړاندې کی دنیا
ته ها صحیح ده د باندې تاسو نورم خبرې کوم دا ډیر لوی خبره تاسو وکړه زب نزارې سبزیب لور شمه سبزیب تاسو په متحده عرب اماراتو کې ژوند تیروي تیرې مدینه مونږ سګورو چې دغه دوبه او د خارونو چې کوم دي د اماراتو د پښتنو د کلتوري غونډو د غیر سیاسي غونډو د غیر ولسی غونډو مرکزونه جوړ شوې دي ځکه چې په خبر کې کویټه کې د غزینو کې کابل کې خدامنیت وځه خراب ده پښتانه څنګه ژوند کوي متحده عرب اماراتو کې کم قسم پښتانه دي مطلب دا دی چې مختلف خلک راځي خو ډیر مزدوران دي نو کله ګرته دي وای چې کم قسمه د کم زینو نه پښتانه راځي د غسیمو ته د غیلته کردار څه دی غیس ز د کلم کوي کنه صرف د رزق غټلو تلاشي او بیا ځ خپل وطن نو ته
شهید صاحب کله یو خبر اجازه تر کې د انور الله تل صاحب چې کوم خبر او کړه بیګا من دلته کې مرګري ناس او دلته کې کوم لاس لیک ډیر پو هاوس یا سی شعور او پو هلرون کې پښتانه دي هغه دې خبرې ته ډیر زیات خوشحالي کی او هغه وی چې ډیر مخکې ضرورت خو کو اوس دا قدم زمونږ د مرګرو پورته کړی دی نو مونږ د دې ځای د قانون او د آئین پرانا کې چې زمونږ نس کې سم مرست کې دي چې مونږ به د خپل ورونو سره په دغه کار کې مرست کوو او د دې چې سم کې سم مرست زمونږ نه غواړي مونږ به دې سره په دغه کار کې یو او در دې وخت ضرورت ته او دا کومه خبرې چې نور الله تل سه وکړي دا اصل پسل ټیک دی موږ د ټولو خبرو ملاتړ کوو
صحیح ده
نو په یورپ کې په امریکا کې په دغلت چې کوم مسافر پښتني دي دا ټول تعلیم یافته پړه لیکه پښتانه دي او دا موږ څخه په اماراتو کې کوم پښتانه دي نو دا داسې دي چې دغه سیاسي شعور او پوها دور نه لري او دغه لکه زما په شن په ډوډای په سلاره وکشي دي نو دغه دغه زوک بدلولو موږ دلته کې کوشش وکړو شي مخکې چې بدلته کوم پروګرامونه کلتوري کېدل شین سب تاسو برغي ویډیوګانې کتلې دا غي غمایار بډیر خو خو وخت تیریدو سره سره دغه معیار ډیر زیات خراب شو. اوس په دې اختر کې دوه درې ډلې راغلي وي او دلته د اماراتو په مختلفو ښارونو کې پروګرامونه وکړل، خو هغې ته نه خو د پښتو دغه هنرمندان ورته هم راغلي وو، ټول زنانه هنرمندان ورته راغلي وي او نارینه یو هنرمند هم په هغې کې نه و، ځکه چې دلته د پښتنو دغه ذوق معیار چې دی دا ډېر زیات غورځېدلی دی او ډېر زیات پرېوتی دی. اوس مونږ کوشش دوه درې واره وکړل، ډېر ښه هنرمندان هم راوستل. لکه تیر وخت کې مونږ شکیل ناز بیبي سره دلته کې یو ماښام د هغې په ویاړ باندې وکړه، چې 23 کاله پس هغه د فن او د هنر دی دنیا ته واپس راغلې وه. تاسو یقین وکړئ چې د یو نیم سلو کسانو ما سره دا وعده کړی چې مونږ به دغه پروګرام ته راځو او بیا درې دېرش کسان رالل. نو دلته که کوم شتمن پښتانه دي وس هم لري او طاقت هم لري چې د پروګرامونو ته راشي یا دغه پروګرامونه سپانسر کړي، خو هغوی دومره پوهه نه لري، دغه کامی فکر ورسره نشته، شعور پکې نشته چې د دې خبرو په ارزښت باندې پوه شي. نو مونږ د دې خبرې سره دلته کې مخ یو، خو بیا هم د اماراتو کې مونږ ته د سیاسي غونډو ګوند دلته چې سوره پښتانه قومي تحریکونه دا غي دلته کې باقاعده دا غي ګوند دلته برخې اشتراک عوامي نشله پټه اشتراک پښتونخوا ملي او پټه د پی ټی ایم په کې ډېر زیات مرګري دلته کې شته. نو مونږ ته دې اجازه تم را کړې ده او د ادبي هلو زلو د کلتوري هلو زلو اجازه تم را کړې ده، خو د ذوق مسله ده. لکه
ها عدل صاحب تاسو ډیره مهمه خبره وکړه، چیرې د پښتنو مقدمه تر اوسه پورې چې دا د کوشش نه دی شوی چې د لپاره ساينسي څېړنې وشي او دا شهادتونو په بنیادی او دا شه دینو د ثبوتونو په بنیادی، نو دا ساينټیفیک ډاټا چې تاسو راټولوي دا ریسرچ بیسډ مقدمه چې تیاروي دا به څنګه تیاروي؟ د دې لپاره به څېړنیز مرکز پرانځي د دې ادارې د لاندې، تاسو ملګری به کار کوي، تاسو به وطن کې خلکو سره کار کوي، میگزین به پبلش کوي، څنګه به کوي؟ دا
د روز د پاره هم مونږ دا چې فکر کې لرو چې ریسورس سنټر جوړ کو، او هم د میډیا لاري دا پیغام خبرو، او هم به آنلاین د ماډرن طریقه سره دا ریسورس دا ډیټا چې دا به مونږ راټولو. پدې کې صرف مونږ د وسایلو خبره نه کوو، مونږ د مسایلو خبره هم کوو، ځکه چې د پښتنو هم د وسایلو لوټ روان دي او هم زمونږ د قانون د هیومن رائټس په ډېره پراخه پیمانه سره سرغړونې کیږي. نو په دې باندې اوس مونږ یو خبره کوو، لکه مثلا پی ټی ایم د ډېر وخت نه یو خبره کوي چې زمونږ په زرګونو خلک بندیان دي یا ورک دي یا وژل شوي دي، زنان هم پکې دي، خو دا ډیټا چې د تر اوسه پورې په صحیح انداز باندې نه ده راټوله شوې.
چې دا څومره دي او
مونږ د دې لپاره دا چې کوشش وکړو چې د ټول افغان تاکید چې دی دا په ساينټیفیک بنیادونو سره د دې لپاره نتورکینګ وکړو، هغه کسان چې د دې کار جوګه دي هغه په خپل فیلډ کې کار وکړي، او دا ډیټا به مونږ آنلاین هم خپل ولست وړاندې کوو، هم به نړۍ ته وړاندې کوو، تر څو پورې چې مونږ پرمیز باندې معلومات او ډیټا هیڅ نه وي مونږ خپل کیس ګټلی نشو، په هغه کې دومره وزن نه وي. مونږ لابینګ کوو یا اډوکیسی کوو یا نړۍ په دې باندې کنوینس کوو چې یار د پښتنو سره دا زیاتې روان دي، هغه خو کته زبانی خبرې کوي چې یار زمونږ دومره کسان ورک دي یا په جیلونو کې دي، هغه خو په دې خبره هغه خو دا خو یو خبره ده، ته اسناد وړاندې کړه، شهادتونه وړاندې کړه، نو د دې تاجه مونږ کړی ده چې دا به خامخا راټولو.
دې لپاره به اتل صاحب د ریسورسز ضرورت دي، دې لپاره به د خلکو ضرورت دي، نو دا ریسورسز به څنګه ارګنایز کوي تاسو؟
ما خو ته وایم چې هغه عوامل د پښتنو ټول موجود دي، اوس که د میډیا راواخلي، که ایجوکیټډ تعلیم یافته کسان راواخلي، که ځوانان راواخلي په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، په بهر نړۍ کې، صرف دومره و چې پښتنو دا اقدام نه وکړي چې دا خلک را منظم کړي، په یو تنظیم کې وپي او کینی او برنامه جوړ کړي، مخکې پروګرام جوړ کړي، موخه وټاکي، که یو څوک را وړاندې شي، یو سازمان جوړ کړي، نو دا کار کېدونکی دی. د پښتنو دا وخت په زرګونو تعلیم یافته ځوانان دي په هر فیلډ کې، که یو قوم دومره ځوانان لري نو پښتون هم هغه یو قوم دی چې نن په دې ډګر کې مونږ ډېر زیات پرمختګ کړی دی. یوازنۍ کمی چې وو هغه دا و چې مونږ منظم شوي نه وو، چې هغه نه وکړي، اقدام یې نه وکړي.
صحیح ده. نزار یوسفزی صاحب که تاسو راته لږ ووایئ چې اوس داسې څه اندازه شته، داسې څه شمېره شته چې په عرب ملکونو کې څومره پښتانه کار کوي، یعنی څومره پښتانه ژوند کوي، د دې آبادی څومره ده، او بیا د دې خپل منځ کې تړون څنګه دی؟ دا دغل تم د قبیلو په بنیاد باندې د یو بل سره تعلق ساتي کنه؟ دا د یو قوم په حیث باندې یا د پاکستانیانو په حیث باندې یا د افغانانو په حیث، د دې رابطې څنګه دی؟
دلته خو د یو د دې د پاکستاني کم کنسولیټ هغه وایي چې دلته کې شپږ لکه پښتانه سره پاسه شپږ لکه پښتانه ژوند کوي، او داسې اندازه چې یو نیم لک افغانان دلته کې ژوند کوي، او بیا دولس لکه پښتانه چې دا په سعودي عرب کې ژوند کوي، دولس لکه، او لسکم یعنی تقریبا لسکم یو لک چې کم دی، نو دا لس زره کم یو لک چې کم دی، دا یعنی نبی پښتانه چې کم نبی پښتانه دا په دغه کې په قطر کې ژوند کوي، دا دور مونږ ته پته ده. خو دلته کې چې کم دی نو زمونږ ادبي تنظیم دی، نو هغه خو دا د قبایلیت نه بالا تر دی، سیاسي جماعتونو چې کم تنظیمونه دي هغه هم د قبایل، خو د قبیلو په بنیاد یا د یوسفزو پریدو د خټکو یا د شینوارو د دې صرف هغه د مړي تنظیمونه هغه د کلي په بنیاد د قبیلو په بنیاد دلته چونکې دغه ډېر زیات فکر چې اخپه ماته شي لاسې مات شي دغه انشورنس انشورنس مسلې یا مړی وطن ته وړللی، نو هغه تنظیمونه دي خو لکه نور دلته پښتانه په قبایلي بنیادونو باندې ژوند نه کوي، داسې د یو پښتون په دغه باندې یو بل ته لاس ورکوي، یو بل سره مینه کوي، او که پروګرامونه وي نو هم د ټولې پښتونخوان ورته خلک راځي، تر دې پورې افغانان هم پکې ګډون کوي، او ټول خلک په شریکه باندې هغه قبایلیت دلته پښتنو په ژوند باندې خور نه دی لکه
دې ته په وطن کې ډېرې مسلې دي. نزار صاحب، د روزګار مسله ده، د امنیت مسله ده، د بچو د تعلیم مسلې دي، په متحده عرب اماراتو کې یا په نورو عربي هیوادونو کې چې دا مسافر دومره لوی تعداد کې پښتانه ژوند تیروي، د دوی غټې غټې مسلې څه دي چې هغه باید حکومتونو ته ورسي او هغه ادارو ته ورسي؟
زه به تاسو ته دا ووایم چې زه به خپله مسله ووایم.
ښه،
زه یو زه شپږ دېرش کاله وشو زما مسافر یم، شپږ دېرش کاله، او ما ته اوس هم دولس کسان ناست، زه دولسو کسانو دا دولسو کسانو د ژوند مکمله اړه زما پرې تنخوا باندې ده. زه په عمری تاریخ تنخواه مې په درې مې زکور ته لګم. دلته پښتانه جګه سره د دینه چې پښتانه یو خدای چې زنانه هم لکه کار روزګار لکه پښتنو په اسکول ته نه لګي کار، خو زمونږ پر هغه سیمه کې ډېر حالات بدل شوي، خلک خپلې ډوڼه خويندې سبقونه للیږي او د دې جوګه شوي دي. یو خو دغه چې آبادۍ نیمه برخه موږ ټولو پښتنو په کورونو کې کېنولې ده، په دې یوویشتمه پېړۍ کې دا هم یو مسله ده. بیا په هر کور کې د بېروزګارو خلکو یو بله لویه برخه ده. نو دلته ټول پښتانه غریبانان چې ته وګورې دوه کاله درې کاله دا شاهین صاحب شوي دي، د هغوی خپلو بچو له خپلو خپلوانو له لیدو له زړه کېږي، خو هغوی خپل وطن ته نشي تللی، او د دې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې هغه په سر د دغه کور ټول ذمہ اخیستی دي. تاسو چې په دغه یورپ او امریکا کې کوم خلک مسافري کوي، د هغوی ژوند بل رنګ لري، او دلته د خلکو ژوند ډیر بل رنګ لري، د بلا ډیر ستونزو سره مخ دی. دا غریبانان ځان ته صرف دومره لږ شان له پیسې پرېږدي چې بس د میاشتې تر اخیره پورې پرېشي، بس دا د عمري تاریخ نه د دېرشم تاریخ پورې دا بس د ژوند دومره په لرزان تېرېږي چې زه تاسو ته ویلی نشم. د هغې وجه دا نه چې دلته تنخواګانې هم کېږي، ښې کافي پیسې ورته هم ملاوېږي، خو وجه دا ده چې د هر یو سړي په سر باندې الته کې چکندنو ډېر زیات چکندنو بوج دی. باقي د متحده عرب اماراتو کې بزتا صدا و مشه زه ژوند کوم، ما سره هیڅ قسمه تعصب څوک په هیڅ بنیاد نه کوي. زما خپل میډیکل انشورنس شته، ما ته زه ګورو سیاسي خپل میټینګونه کوم، زه ادبي لیزل کوم، زه کلتوري حالې لیزل کوم، زه خپل مرګرو سره پکې خپ آسانه ملاوي شم پارک ته پت، یعنی ما ته هیڅ قسمه داسې سستون زنه لرم چې تر دې ځای د قانون او د آئین مطابق ژوند کې تا ته هیڅ قسم ستون زنیشته لکه. او بیا هم د دې ځای حکمرانانو د کور په ځان وي چې هغه ټول نه لکه زما په شان به هلمه به هنر. زه به تا ته یو خبر شین چې ځم کوم چې دلته کوم پښتون ډریوري کوي، نو دا ډریوري هم په اماراتو کې زده کړې ده، لس زره درهمې په لګولې ډریوري زده کړې ده. دلته دا ډریوري هم نه ورته چې دلته راغلی دی، نو دا ډریوري هم دلته کې زده کړې ده. نو ټول هغه بې هلمه او بې هنره پښتانه دلته راغلي دي او دې خاورې ځای کړي دي. او بیا هم نن کته یعنی زمونږ یو وړوکی د کلی پرې صوابۍ کې شاه منصور، هغې دلته اتلس سوه کسان دي، او دغه اتلس سوه کسان چې کوم دي ته داسې وګڼه چې دا اتلس سوه کورنۍ ساتي. او یو یو کس چې کندرو دا لس لس کسان په خپل کور کې ساتي اوس لکه ما دلته مزدورو کړ په خپل بچو می اعلی سبقونه وي په خپل رویرونو می سبقونه وي په ځان می سخت تیا کړ دغه سي هر پښتون دلته په ځان سخت تیر کړی دا او د دې خبري احساس ورته شویل چې کوم په دنیا کې خو په عزت ژوند یو قوم په ایس غواړو نو موږ به ډوډا یو وخورو خو په خپل بچو به سبق وایو نو دلته چې کوم دغه ناپو پښتانه دي دا ډیره د خوشاله خبره ده چې دغه تعلیم د نشواله احساس دی او پخپلو بچو باندې کوشش کوي چې سبقونه وای
سیدا اتل سے بد خبر خو مونږ اورو د بد امنه خبرې د بمی چودنو خبرې ډېری قصې روانې دي مطلب د تشدد بلا بل پیخیم کیږي بے روزګاری هم ده بے خراری هم ده خدا غي سره سره د پښتنو ټولنه د یو ډېر لوی بدلون نه هم تیریږي کلک دا خبر راته بدی لک باسو کې چې دا بدلون نسدي یعنی د سیاست پاواله باندې مونږ شعور را روان دي یا مونږ شعور پیوړ کیږي د اقتصاد پاواله باندې زمونږ د ریسورسز چې کوم دي وسایل هغه باره کې زمونږ د نوې کول یا نوې نستونه خبريږي چې د علم د خوریدو وسیلې شته کې نشته
انگریزی متل دے چې مطلب د چینل په پای کې خام خار رڼا ښکاری
جی
نو دا خبر خو تاسو ته پر امید خو باید مونږ یو لیکن حالات ښه نه دي دا نزار روډ چې کومه خبره وکړه چې د شاه منصور یا د ثوابی چې دومره کسان مسافر دي یا د اماراتو کې د پښتنو د بر ورځ بیان کړل دا خو اصل کې داسې ده بنری سره چې پښتونخوا که مونږ پښتونخوا وګورو دا نن چې خیبر پښتونخوا ورته وایي یا جنوبي پښتونخوا ورته وایي یا د قبایل سیمې چې دي نو هغه د ریاست چې کومه پالیسي ده د تیرو او یو کالو یا تر هغه نه هم هغه و چې د انګریز کومه پالیسي وه نو دا مونږ داسې ورته ګورو د دې ځای نه چې هغه یو صوبه نه ده یا یو علاقه نه ده هغه یو لوی جیل دی منګ پښتونخوا منګ د غزه سره د فلسطین غزه چې د هغه سره پرتل کوو دا ټول پښتونخوا چې د نزار رو چې کوم د مسافرۍ بد ورځ بیان کړ
جی
د دې وجه دا ده چې پښتونخوا په یو لوی جیل باندې بدل شوی ده دا په دې پښتونخوا کې نن صنعت نشته په صنعت باندې بندیز لګېدلې د یو کارخانه نشته د انګریز د وخت چې یو څو د چینی او د وړیو کارخانه وی غم بند شوه او د ریل چې سو پټړی وی غم چلاونه وی استلې یا خلګو وی استلې او د پښتونخوا په تجارت باندې په تورخم او په چمن باندې کوم تجارت کېدلو غم د پاکستان پوز چې په هغه باندې قبضه لګولې ده د پښتونخوا زراعت او ځنګلات چې دی ټوریزم چې دی هغه باندې هم پوز او د پاکستان چې دی وفاقي حکومت په هغه باندې قبضه غوولې ده د بجلی او نور ریسورسز چې دي په هغه باندې هم ډېر سخت اکسپلایټیشن کیږي نو پښتانه چې دي هغه په یو ډېر پلانینګ سره په ډېر لو ستراتیژي سره له غربت سره مخامخ کړی شوی دي دومره خبره ده چې د پښتنو پر هغه باندې پر کلتور او ژبه باندې پر تعلیم باندې ډیر سخت یلغار روان دي تا د دې پښتنو کول چې په ځوانانو کې په نوې کول کې شعور روان دي شعور بالکل نه روان هلته چې د پښتنو په کلتور په ژبه په تاریخ باندې کوم څه سیستماتیک انداز باندې کوم یلغار روان دي هغه خو پښتون خو تعلیم یافته شي تر یونیورسيټي پر ورسیږي خو دا غنه پښتونولي هم پاتې وي دا غنه د وطن احساس هم پاتې وي او هغه په دې نه پوهیږي چې دا زه غریب ولیم او زه دې ته مجبور ولیم چې زه مسافرۍ ته اړیم او لکه نزار رو شو چې یو کس یم زه په ما پسې د دور څخه کسانو هغه را د غاړې دي دا چې د هر پښتون چې دی دا که په یورپ کې دی هم د یورپ پښتانه چې دی هغه هم د دې حالات نه راغلي دي بیا دومره خبر ورته دا ده چې هم ته غریب شي هم تجارت ستا چې دی یرغمل دی او ټول پښتونخوا چې ده په هغه باندې یو ډول امبارګو لګېدلې ده یعنی هغه د چار چار پیره دا پښتونخوا په خلکو تنګ شوی ده د ثوابوی او د مردان او د شرطدی انسانان چې ته وګوري د کلی وګوري هلته خو نور ځمکه نشته چې خلک د کور جوړ کړي نو تا ور باندې د افغانستان نام کرښې را تاو کړي دي اغزن تارونه دي ور باندې واچول بهر تم نه پرېږدي تجارت تم نه پرېږدي نو دا انسانان څه کوي نو ښې خبرې نشته حالات ډېر خراب دي
صحیح ده ډاکټر درویش اپریدی استاد دی په پیښور پوهنتون کې پښتنو ته چې کوم ستونزې ور پیښې دي په هغه باندې خپل یو نظر لري. ډاکټر صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب تاسو ستوري مو شوې هم په خیر ګلوبل ډایسپورا دا وطن نه بهر چکم پښتنی دا کردار خو زما تاسو نه زین کې دا پښتنه راځي چې کله مونږ د پښتنو د خراب اقتصاد خبره کوو او د حقونو نه د محرومۍ خبره کوو او دی وطن کې چې د امن او د تشدد کمی مسلې دي نو زما ذهن کې دا پښتون راځي چې ډاکټر صاحب مونږ خپل څومره ذمہ وار یو ز قوم په دې تاریخ په دې وګدو کې چې دا بلا بل بحرانونه په مونږ راغلي دي آیا دي چې کوم ریسپانس مونږ ورکړل دا ریسپانس سمو کنا په دې نیوکه کې دي شي
دا چې دي چې دا څنګه دي مونږه مطلب د پاکستان د راځو دوه نمخ کې انګريز چې کله دلته وو هم نو مونږ خو د دې ستونزو سره مطلب د ډېر وخت نه مخ یو او د ټولو نه لویه ستونزه او داسې ستونزه چې د ټولو ستونزو مور ده هغه غلامي ده محکومي ده. بیا داسې هم نه دي شوي چې مونږ معنا یو غبرګون نه دی ښودلی زمونږ خدای خدمتګار ته دي یا دغه شان د انجمنې وطن او ورور پښتون او بیا داسې په راځي تر اوسه پورې یو تسلسل سره هغه مزاحمت روان دی. البته ما چې درته وویلي چې غلامي یو داسې ستونزه ده یو داسې بده بلا ده چې هغه نورې بلاګانې وزېږوي لکه اوس اتل صاحب مې اورېدلو په دې مینځ کښې زه راغلم چې دا معنا په وسایلو اختیار نشته ژبه کلتور زمونږ د لاسه وځي یا داسې تراګري را وړل شوله زمونږ وطن ته نو دا ټولې د یو هغه د لامل دی چې هغه غلامي ده خو غبرګون مونږ ورته ښودلی دی. البته مونږ که د انګریز ریاست وو استعماري ریاست وو که بیا د پاکستان په نوم باندې د پنجاب چې کوم یو زورواکي را جوړه شوله د هغې د لاندې نو محکوم قامونه بیا نه شي کولی چې هغه د خپلې ژبې د خپل کلتور روزنه وکړي. هغه وسایل خو ظاهره خبره ده چې د وسه وتلي دي د لاسه وتلي دي چې دې وکړل شي چې د کام د پرمختګ د مادي پرمختګ دپاره هغه وکړي یا محکوم قامونه سیاسي پرمختګ هم نشي کولی دوی نشي کولی چې د معنا خپل یو سیاسي یو داسې سټرکچر یو سیاسي نظام را وړي. نو خو دا زه نه وایم دا به زیاتوي زموږ د مشرانو د روحونو سره یا د ژوندو خلکو د هغوی چې کومې ستونزې دي زمونږ د مشرانو دا به د هغوی سره زیاتېږي چې مونږ وویل چې مونږ مزاحمت نه دی کړی مزاحمت شوی دی مزاحمت روان دی او زما خیال دا دی چې مزاحمت د پښتنو چې کوم مزاحمت دی د خپلواکۍ چې کوم تحریکې دی هغه په وړاندې روان دی مضبوط دی غښتلی دی او اوس وخت داسې راغلی دی چې نړۍ بدله شوې ده. د ریاست د هر وخت دا خبر کوم د ریاست په معلوماتو په سرچینو باندې په معلوماتو باندې چې کومه بالادستي وه مناپلي وه هغه ختمه شوې ده او د اصل سي دا یو خبره ما واورېدله زه د دې نه د لږ اختلاف ډېر په احترام سره وکړم ځوانان ډېر زیات بیداره شوي دي دا چې کوم دی دا منم دا 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 تعلیم چې کوم دی دا یو انسټرومنت یو آله وي د هر ریاست چې دوی ذهنونه فکرونه جوړ کړي هغه بیا تعلیم چې کله ریاست که په معلوماتو باندې هغه بالادستي ختمه شي بیا تعلیم محکوم خلک بیا د خپلې ګټې لپاره کاروي. نو اوس که تاسو وګورئ زمونږ تعلیم یافته کل په دې سوشل میډیا باندې ناست وي دغه چې کوم کامی مفکوره ده دا تر هغوی ورسېدل هغوی فکر ته وکړلو هغوی ته بیا اسانه هم وي چې په نظام کې دننه تضادات وګوري خپل ځان هغه بیا په اسانۍ سره پېژندل شي چې تر څو د دوی معلوماتو ته رسایي وشي. نو معلوماتو ته رسایي شوې ده زما فکر دا دی چې تعلیم یافته کول زموږ چې کوم دی هغه بیدار شوی دی او متحرک شوی هم دی.
ډاکټر صاحب تاسو چې کوم پوهنتونونو کې تاسو زده کړې ورکوئ مونږ دا ټولې مسلې مونږ ته راپېښې دي او اتل صاحب وویل چې یو ساینټیفیک اپروچ په کار دی ساينټیفیک ډیټا پکار ده. مونږ دیو شی غوښتنه کوو یا که مونږ دیو حق د پروټیکشن غوښتنه کوو چې مونږ سره څه ثبوت دي. تاسو چې کوم ځوانان یا جنکې د پی ایچ ډی سټوډنټان دي یا ریسرچونه کوي ایمفیل کوي دیګ چې د دې وطن د کوم مسلې د پښتونخوا وطن یا د انډستری خو پښتنو وطن کې دي نو هغه مسلو باندې باس ولی نه کیږي. تر اوسه پورې مونږ داسې ریسرچ ولی نه نو چې هغه هر کال نوې مخې ته راځي او مونږ خبرېږو چې زمونږ د وطن کې سره روان دي.
داسې ده چې دلته خو لکه مطلب دا خو یو حقیقت دی چې زورواکي پاکستان چې را جوړ شوی دی زورواکي ده، مطلب اتوریتریانیزم دی، جمهوریت نشته دی. چېرته چې جمهوریت نه وي هلته بیا فریډم آف سپیچ او هغه ریسرچ چې کومه ازادي وي هغه هم نه وي. نو دلته داسې ریسرچ په یونیورسټو کې دننه تحقیق دا آزاد نه دی او نه چې کوم دی ټیچرز دومره په ازادۍ سره هر څه ویلی شي. خو بیا هم ما درته وویلو چې دغه سوشل میډیا ډېر لوی رول لوبولی دی په یونیورسټۍ کې هم سټوډنټس هم دغه سټوډنټس بیا د دې سوشل میډیا خپل چاپېریال ته ګوري د نړۍ سره وتړل شول. هغه د امریکا نه مخکې د امریکا د سیاست نه هم خبرېږي او هغه د روس د سیاست نه هم خبرېږي او دلته د دوی سره څه روان دي د دې نه هم خبرېږي. نو داسې زه ګورم ما چې نوي کوم کل دی هغه چې راځي په پښتنو باندې د پښتنو په وسایلو باندې یا د پښتنو په سیاست باندې د پښتنو په ټولنه په کلچر باندې معنا هغه روان دی ریسرچ روان دی. البته هغه شان آیډیل به نه وي هغه چې څنګه مونږ غواړو. نو لږ وخت به نیسي مطلب دا زورواکي چې کومه ده دا زما فکر دا دی چې دا د ماتېدو ده. دلته چې کوم دا زه ورته پریټورین نظام وایم دا په ماتېدو دی. یوازې مخکې به زه دا یو خبره کوم چې دا تحریکونه به مونږ چلول دا د جمهوریت دا د بلوچو به چلول پښتنو اوس پنجاب کې راوچت شوي دي. نو زه ډېر هیله مند یم.
صحیح ده. ها اتل صاحب تاسو د ډاکټر صاحب خبرې مورې دي او تاسو وختي خپل خبرو کې وی چې اواز دا نه چې موږ اقتصادي لحاظ سره کمزور یو تعلیمي لحاظ سره کمزور یو بلکې زموږ په کلتور باندې هم ارادتن بریدونه شوی دي. اوس کلتور خدا سي اوسیز دي چې دا د وخت سره بدلیږي ډاینامیک سیس دي. نو زموږ کلتور کې ځنې بدلونونه هم را روان دي. مطلب دا دی چې ټیک د ډېر سیزونه موږ بایلو خو ډېر ګټوم. تاسو څه وایئ دې باندې؟
بنیر صاحب دا سیدا اول خو درویش صاحب ته سلام وایم. زه د دې سره د ډیرو خبرو باندې اتفاق لرم. دا خبره خو ده بنیر صاحب دا سیدا کلتور کې تر ټولو اهم شی چې دی دا ژبه ده. دا مورنۍ ژبه په کلتور کې نور چې دی جامع ته بدلولی شي د کلیس پورتو په ځای باندې ته پتلونه اغوستلی شي د پټکي په ځای باندې لوس سر ګرځېدلی شي په کلتور کې د کورونو په سټایل کې د خاورې په ځای باندې د ګټو کور جوړولی شي. دا ټول خبرې صحیح دي. په کلتور کې دوه مهم شیان چې دي هغه یو ستا ژبه ده یو ستا تاریخ دی. زما مطلب دلته د کلتوري ارغل نه دا دی چې زمونږ ژبه چې ده دا د ورکېدو سره مخ ده. په میلیونونو انسانان دا نظر ورور چې دی دی به د دې ګواهي مونږ سره چې په یورپ کې دلته په میلیونونو پښتانه دي یا په پښتونخوا کې چې اوس کوم ماشومان دي نوي نوي کول چې دي هغه د ده په مغزو کې کومه خبره ده دا دی د خپل مور او پلار سره په خپل ساده پښتو کې دی نشي کولای. د دې ژبه نیمګړې شوې ده. دا د یو ماشوم کې څه نه ده دا د دوه نه ده دا د میلیونونو د ټول نوي کول دا ستونزه ده.
صحیح ده.
نو مونږ که د ژبې دا حالت وي کېدای شي مونږ په راتلونکو دیرشو کلو کې یا پنځوسو کلو کې پښتو بیخي وبایلو ځکه چې دا نه د لیکلو ژبه ده نه د څېړنې ژبه ده. نه په دې کې مونږ سمینار کولی شو نه کانفرنس کولی شو نه په دې کې څوک ډیزرټیشن لیکي نه څوک څېړنه کوي. دومره خبره دا ده چې زمونږ نوی کول کې دی هغه د خپل تاریخ نه بالکل ناخبره دی. د تاریخ نم نه خبر دی هغه د جغرافیه نم نه خبر دی هغه په دې نه دی خبر چې پاکستان څنګه جوړ شوی او هغه په دې نه دی خبر چې د پښتونخوا پولي تر کوم ځای دی د افغانستان مسله څه ده. نو تر څو پورې چې موږ سټډي سرکل نه وی کړی سیمینارونه نه وی کړی ریسورس سنټر نه وی جوړ کړی دا په پراخه پیمانه باندې په ساينټیفیک انداز باندې موږ په دې دوه فیلډونو کې په دې دوه ډګرونو کې موږ کار نه وی کړی یو ژبه پښتو ژبه یو چې هغه د پښتنو تاریخ او د خپل جغرافیا او ریسورس سره خپل نوې کلچري دا بل ډول تر دې پورې اصلي دا کلچر په نور ډاینامیک شي دا خبره خو صحیح ده کلچر دی یو کلچر هم چې دا په خپل ځای باندې نه دی ولر پدې کې بدلونونه راځي لیکن کدا ځو شه مونږ وبایلو کځوان کول چې دی هغه په خپل تاریخ نه نه بلد دی او خپل ژبه پر اسمن کې ډیر شو یا 500 کلونه کې دی د دې جوګه نه وی چې دی په سوچه ساده پښتو کې هغه مافي زمير چې د په مغزو کې کوم شی پروت دا بیانول نه شي دې مطلب دا دی چې مونږ د توان خاطر وایم
سیدا زبجی ډاکټر درویش صاحب له یو مخور کم یو نزار صاحب له مخور کم زکه چې دوی واړی چې چرته مطلب کار لري او موسر ډیر نشي ساره دی خو زب ډاکټر صاحب ته وایم ډاکټر صاحب د اتل صاحب د خبرو په تسلسل کې تاریخ جبا جغرافیا دی وی چې زمونږ نوې کول نه دی خبر نه بلد دی سکول شو مونږ د قوم په هیڅ باندې دی دارو په هیڅ باندې خپل نوی کول د خپل جبې سره تاریخ سره جغرافي سره وتړ
دا تل څه چې څنګه وویل چې سیمینار زو د غشان مونږ سټډي سرکل زو بیا د ادارې را جوړې کړو چې هغه په دې باندې کارو کې د دې په پرمختګ د خپل تاریخ ته څرنه کړو نو زه فکر کوم چې پښتانه مشران تنظیمونه د دینا د خینا خبره یا د احساس لري او کړي یم د صحتي روانه هم د صحتي او په کار د صحتي ګړندې شي نو زه د دې سره بالکل اتفاق لرم
صحیح ده زه ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب ډیر خوشاله اوسه ډیر مهرباني حقونو خبر یا د سیاست خبر کی دغه خلق د داس سټڈی سرکلو یا د علمی غونډو یا د بی غونډو پر جوړولو کې سکردار ادا کولی شي تاسو هم دې سره تړلی سیاست سره چې د خپل مشرانو سره په دې موضوع خبر کړي د خاص طور چې د بار کم مسافر دی د لپاره
زخو د اتل روړ د خبرو سره سل پر سل اتفاق کوم زمون په کور کې چې ستل او مدا پیرا نو مو قتل سلیری صحت دور دای چینو نه لګی دی لګی زمون مشومان چې غی پاډرا مو کو تاسو خي زمون مشومان اکه سي جوړی کی چې ست دور دای چینو نه ګوري او ستز تکوي او زه به تاسو دا ومه چې خزه لولو سیاست مداران د پښتو او پښتانه په جنم چې اغه په خپل پښتون شي لیکلي او دا غی بچی پښتون وای یو شو زمو خبردار چې دلته بلا ډیر پښتانه سیاسي مشران راغلي دي خوزو سره ډیر ساعت پورې ناسم ما د اغې د خلې کوم علمی خبره د پښتنو پر مسلو باندې نه اوریدلې یو خبره مې په دای نه اوریدلې اغه چې بیسونو مکوي نو په نور سیاسي ګوندونو پورې د اغې په مشرانو پورې پاغې پورې ټوکې کوي پاغې پورې مسخري کوي دلته یو سیاسي مشر راغله او 15 ورځې تیر کړي په 15 ورځې کې هل پین درته هم چې ما د اغې د خلې سیاسي خبره چې زما غونته دی یو انسان په علم او پوهه کې څه قسم اضافه وکیا د افغانستان په دغه ورځو کې د پکتر کې مذاکرات د خبري روانې وي ماته تاسو که اغه وی خو چې سکیږي مخې ته براشي کړ نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې اغه بيخي سیاسي ګوندونه چې کمی دي اغه ته داسې خلک پکار دي چې دا اغه کله جلسي جلوسي او دا اغه د زندباد چغي وایي او د سرونو نه دا اغه د جنډو پټای تا وکړي اغه ته داسې اغه هم د باشور خلکو د سوالونو نه تنګ چې کم خلک په سوالونو پورته کوي په مجلسونو کې ناسي تپوسونه کوي اغه دا اغه نه تنګيږي په اغه باندې خنه غني
راکړه
دا خبره بالکل صحیح ده چې د سیاسي پاټو په خوا وا اغه به داسې سټډي سرکل کولې یو ګورم دا خادم حسین سه بړمی د پښتون سټوډنټ پرډیشن د غالکانو سره سټډي سرکل کوي ځنه خلک اړم دي کار کوي خو سیاسي ګوندونو کم سه کم ته چې د دغه سیاسي جماعتونو د مجلس عاملا د ورکینګ کمیټې غړو سره کینی اغه پاتل لسم ترمیم نه ریپوچا تل لسم ترمیم کې دی وړو قانونو کمی ګټي کړی دي اوسته په هغه د خپل څنګه چې د جبې په ځای زغت پانی د نصر الله تل صاحب خبرې وکړي یا درویش صاحب ډاکټر خبرې وکړي په دې خبر هغه یو په کاردار چې هغه خپل غونډه ته داسې پوهان خلک راولي یو تر جبې پر زغت پانی د کلچر پر زغت پانی خبره وکړي بل در پښتنو په اقتصاد وخت ته خبرې کوي دا اوس تاسو ته پته ده بونیر سوابای مردان چار صدا دا مکمل په پینډا اسلام آباد باندې پراته دي د یک ته سوک سودا رزیوم ال تکي دي ک خپل مریض وړو مل تکي وړي په خبر بيخي غي دا څه کړي دي چې دا ال تکي ک اسپیټالونه دي پرایوټ اغم باندېږي او ک شاپینګ مالونه دي اغم اوجاړ پراته دي ځکه چې دې موټر دا خو ترکیم خو داو شو زمانګه اوس خلکو سره خبرې کوم بلا بټ خو خلک پیښور ته نه لري چکر د پاره نه لري نو دا مونږ ته ستونزه لکه را پیښه ده چې دې خلکو داسې کار وکړ چې د پښتنو د روخې په یو ډېر ښه طریقې سره دا د پینډا اسلام آباد طرف ته راوګرځو. زمونږ ماشومان ته اوس کسه کلي ته لاړ شم وتم بچی تاسو چکر لا بوزم نو هغه ما ته وایي چې مونږ سواد ته بوزه مونږ بونیر ته بوزه چې مونږ د بونیر غرونه او نوم پیښور ته بوزه هغه ما ته ما پینډا ته بوزه مونږ اسلام آباد ته بوزه مونږ مارګالی ته بوزه مونږ هغه ځایونه یادې ما ته چلته ما بوزه. دا ټول ستونزې مونږ سره شته او په دې سیاسي جماعتونو هیڅ نظر نه دی لیډرانو شته نه دا هغه خپل شته لکه زه خپل سیاسي جماعت سره تړلم خو ما چې ته په دې خبرو په خپل میټینګونو کې چې ته بیس والو چې مونږ ته په دې باندې خبرې کړې خپل
صحیح زه ډېر مننه کوم نزار صاحب تاسو وخت وېسته ما سره خبرې سازمان چکم دے پختون گلوبل ڈائسپورا دے پاڑا بان سے پختون لری نو منگ تو ٹیلی فون کو لیشی منگ سرا دے ٹیلی فون کو لو نمبر سردی کم ملگرو سرنی اگر تاسو تم وایو منگ تو فیس بک اور ٹویٹر باندھے پیغام پر خودش
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یوسلو پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 215
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 315
00 سلور سوشل 22 یولس سلرویش 415
په اسکایپ هم راته زنګ وهلې شه
پته مو ده مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پرې خو دې شه
دغه تماس نیول لري دی اتل صاحب یو پښتنه زما ځین کې دا و چې کوم نړیوال ادارې دي د بشري حقوقو د دفاع لپاره یا د خلکو د ولسي حقوقو د دفاع لپاره ملګری ملتونه دي امنیسټي انټرنیشنل دی هیومن رائټس واچ دی داسې نور په شلګونو ادارې دي چې هغه د خلکو په حقوقو د انسانانو په حقوقو باندې کار کوي تاسو څه وایئ چې دغه ادارې د پښتنو ته چې کومې ستونزې ورپېښې دي یا د دې په وطن کې چې کوم د بشري حقوقو سرغړونه کیږي نو دوی په اصلي معنی کې خبر دي او که نه دي خبر نو دوی ته به دا میسج څنګه کمیونیکیټ کیږي په نړیواله کچه باندې؟
د نجیب صاحب دا خو دوه خبرو باندې اړه لري. یو دا دی چې تا ولس څومره منظم دی، آیا موږ دا خپل آواز چې دی خپل مسله خپل مشکل چې دی په مؤثر انداز باندې دی خلکو ته رسولی دی که نه دی، آیا مونږ د لابینګ او د ایڈوکیسی په هنر باندې پوهیږو که نه پوهیږو؟ ځکه چې دا خو ډېر واړه واړه سازمانونه غواړي، هر څه غواړي په یورپ کې یا په یورپ کې اهم هېوادونه چې دي لکه جرمني شو، انګلینډ شو، فرانس شو، دلته به ته لابینګ کوي د امنیسټي انټرنیشنل یا هیومن رائټس واچ یا سټاپ د وار کوالیشن دي، دلته بیلابیل تنظیمونه دي، د امن تنظیمونه دي، هغوی سره به رابطه کوي. خپل کیس به مخکې مونږ د ډیټا خبره کړې وه چې په ساینټیفیک ډیټا باندې به دوی ته خپل کیس وړاندې کوي، نو پښتنو دا کار نه دی کړی تر اوسه پورې. او بل د دې اړخ دا دی چې د کوم ریاست د پاکستاني ریاست چې کوم زیاتی کوي هغه ریاست په بهر کې هم ډېر زورور دی، هغه سفارتخانه لري، کونسلخانه لري دلته، او د لابینګ لپاره هغوی په ملیونونو ډالرې چې دي هغه خرڅوي. په امریکا کې دوی په کانګرس کې لابي کوي، په نورو ځایونو کې لابي کوي، خو خیر هغوی که په ملیونونو ولګوي خو د مظلوم آواز چې دی، که مظلوم لږ منظم شي، د مظلوم په آواز کې خو ډېر اثر وي، هغه رښتیا وي. دی که ملیونونو لګوي دی خو خپل ظلم پټولو دپاره به دا کار کوي. مونږ خپل مظلومیت د ښکار کولو دپاره که مونږ منظم شو او په دې کې تعلیم یافته خلک راشي، د قانون د ډګر خلک راشي، په دې کې د تعلیم د میډیا دا خلک مونږ لاس سره یو کړو، او د خپل خپل مقدمه چې دا په موثر انداز باندې نړۍ ته وړاندې کوم خبره د دې په درځي.
ها اوس تل سه هغه زمونږ نوی نسل یا نوی کول زمونږ بچی چې هغه زمونږ سره په دې بهر وطنونو کې جون کوي او لوی ګرا سره په دې کلتورونو کې په دې ټولنو کې په دې سوسایټو کې دا دا خلک چې دینو دا کل چې کم دینو دا هم تر ډیره حد زکه چې مین دې پلاران کارونه کوي مهنتونه کوي دغه د پاره د رزق د روډې ګټلو په منډ کې دی په سکولونو کې په ادارو کې نو دی د وطن نم لري دی د جیب نم لري دی د مور پلار نم لري دی دی ماشومان ته د خپل قومي شناخت د خپل تاریخ ادراک د خپل ټولنې مسلې دا څنګه کمیونیکیټ کړي شي
ونیری صاحب د دې مشکل سره ټول دنیا مخامخ ده. د دې مشکل سره د جاپان په جاپان کې د جاپانی بچای مخامخ دي په سعودي عرب کې د عربي بچای چې دی هغه د دې مشکل سره مخامخ دي ځکه چې دنیا یو ګلوبل ویلیج یو نړیوال کله جوړ شوی دی. نن په بهر کې مش پښتانه چې دغه ماشومان خو د کلتور ساتنې د سوال سره مخامخ دي کو په پښتونخوا کې چې کوم د پبلک سکولونو یا د اردو ژبې یا د انګریزي دا کوم نړیوال او د میډیا دا ټبلیټ چې دار په پلاس کې انټرنیټ راوړل چې دا چې وګورئ نو هغه په پښتونخوا کې مشهور د دې مشکل سره مخامخ دی. په لندن کې هغه مشهور د دې مشکل سره مخامخ دی. نو نړۍ چې د دنیا د دې مشکل حل دار ایستلی دی چې په خپل ماشوم ته نوی کول ته چې دا خپل ژبه کې میډیا برابر کی د دې پښتنو ته د دې احساس لامشته مونږ په دې باندې کار کړی دی. مونږ ته دوستان دلته لګیا یو په دې باندې کار کوو تر ډیره راته پر دا کار رسولې دي. نو جرب هغه وکړو هغه دا دی چې نوی کول ته په خپل ژبه کې ته کارتون ورکوي د کارتون کدی اوس دلته مونږ دلی د پښتون ماشومان چې هغه لالمور پلار سره په خپل ژبه کې خبرې نشي کولای خو هغه انګریزي زده کول چې هغه شروع کی ځکه چې دا یا پلار موبایل پلاس کور کړی یا ټابلیټ پلاس کور کړی هغه کې د کارتون ګوري او کارتون ژبه چې هغه انګریزي ده. نو د دې د بچکولو د لپاره دا نشي کولای چې ته په دغه بندیز ولا کې چې بچو ته په کارتون نه ګوري نه ته په خپل ژبه کې د کارتون ورکوي.
بیا دغه شانتي لکه د ساينس ریسورسز دي د تاریخ ریسورسز دي نو زما خیال چې دا خو موږ سره په یوټیوب یا فیسبوک یا انلاین داسې څه وسیلې نشته ریسورسز نشته چې څه کار نه دی کړی چې هغه زموږ بچو ګورو نو دا به څوک جوړي څنګه به جوړیږي دا سافټویر؟
دا اسانه دی. موږ هر څه شته صرف دا پښتو متل دی وای د لندو غټو لګي وبداروي هم په پښتنو کې د سافټویر پروګرامران شته هم انجینران شته هم د سکریپټ لیکوالان شته هم اکټران شته په ماشومانو کې هم شته. دا ټیکنالوژي چې دا ټیکنالوژي دا یوټیوب ته یاستو یا د سوشل میډیا چې نور کومې ذریعې راوتلې دي دا هر څه دا مونږ ته هم پرتی دي خو مونږ په کار نه دی اخیستی. دنیا کوم نه دې نه फायदा وشته یي مونږ फायदा نه وشته کړي دا هم د انټیلیجنس یاتار ده. دا مونږ چې کوم تنظیم جوړ کړی دی کوم سازمان جوړ کړی دی هغه د هغه په پروګرام کې دا هم شامل ده چې دا کار به کوو او په دې باندې مونږ لګیا یو مونږ ډېر پرمختګ هم کړی دی او په دې نږدې وختونو کې به خامخا د پښتنو ته یو شی وړاندې کوو.
ها بل تل سه په دې نړۍ په دې نورو بلابلو برخو کې چې کوم پښتانه دي یعنی په عربو کې دي په امریکا کې دي او په افریقا کې دي او په فارېست کې دي دی خلکو سره د نیټورکینګ یا دوی خلکو سره د ناستې یا غو د دې سازمان د سوري لاندې راوستل دي د پاره به تاسو څه کوي؟
بنیری صاحب ټیکنالوژي چې دغه یو وخت کې هغه لعنت هم ده او رحمت هم ده. دې کې څومره توانونه دي عمره فائدې هم ډېرې دي. موږ چې کله میټینګ کوو نن سبا نو هغه د دې سوشل میډیا په ذریعه سره یو زمونږ ملګري څوک په کینیډا کې ناست وي څوک په آسټرالیا کې ناست وي څوک په جاپان کې ناست وي نو مونږ په یو وخت کې میټینګ کوو یو بل سره حال احوال کوو پریزنټیشن ورکوو په پلانونو باندې خبرې کوو. بیا په هر هیواد کې چې زمونږ انټلیکچوال پښتانه دي تعلیم یافته پښتانه دي هلته به د دې سازمان چې دی او څنګه وي بلکې آلریډي مونږ دا خلاصې کړې دي هلته پښتانه مونږ پاتې دي هغوی به خپل چپټرونه چې دی هغه کار وکړي او بیا به په نړیواله کچه باندې هم موږ منظم یو.
صحیح ده نور الله تل صاحب، تاسو د وخت ډیره مننه کوم. تاسو وخت وېست موږ سره په دې خبرونه کې برخه واغسته، موږ مې جوکیټ کو. تاسو ډیره ډیره مننه.
هر کله
ډیر مننه جی. ز نزار سبزی صاحب هم ډیر مننه کوم، د ډاکټر درویش افریدی صاحب هم ډیر مننه کوم چې رااله دې باس کړه سره شریک شو. تاسو هم ډیر مننه کوم که غوړې چې موږ ته پته ده چې پاکستان نه د ټلیفون ستونزې ډیر ملګرو بحث کړی می د ټلیفون ټلیفون میلاو نشو. نو تاسو زمونږ دا خبرونه چې دا په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. الته موږ ته د خبرونه په اړه د مشال ریډیو د نورو خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه، خپل مشورې او خپل انتقادونه موږ سره شریکول شي. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو او تجویزونو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو. یو ځل بیا تاسو ډیره مننه. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
خانانو پسوایو چې خانان دې د خانانو پسوایو چې خانان دې ملنګا د پختنو خپل کې وران دې د خانانو پسوایو چې خانان دې د خانانو پسوایو خانان دی پختنو پلو کې وران دی د خانانو بسوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو چې خانان دی قدم دې نو په خیال دا وخت دلتا چې قدم دې نو په خیال دا د دې خاورې کاني پټي شهیدان دې د دې خاورې کاني پټي شهیدان دې ملنګا د پښتنو پلو کې وران دي د خانانو بسوایو چې خانان دي د خانانو بسوایو چې خانان دي لائق نہیں ہوں
کی لائق نیو د دنیا قامون ستوری د آسمان دی د دنیا قامون ستوری د آسمان دی ملنگا د پختنو خپلو کې وران دی د خانانو بس وایو خانان دی د خانانو بس وایو چی خانان دی